تازه دی رادیو دوستانو السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغلاست ساعت 2 بجې سوې تازه دی رادیو د دې ساعت خبرونه تر 3 بجو ده او د افغانستان او سیم پر حالاتو په دې خبرونه کې رپورټونه لرو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په افغانستان کې د ناټو پوځیانو د غوښ ناټر د ماموریت مرستيال ټینګار کړی چې افغان پوځیان باید پر طالبانو حمله وکړي د افغانستان د سولې د عالی شورا د یو شمیر غړو سره مخبري کړې دي دوی وایي چې هم د سولې د خبرو لپاره قوي اراده نه موجوده خو گاونډو یو د سیمه هوادو ته د طالبانو سفرونه او ناستې کولای شي چې د سولې د خبرو لپاره په افغانستان کې زمينه مساعده کړي د نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د پاکستان نوی محکمې نن د جماعت یو امام د شیګانو پر ضد د وینا په خطر په 15 کاله بند محکوم کړ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رمادي شهر د برتنی ول لپاره قبایلو ته د وسلو ورکولو خبرې وکړې د عراق په اړه د خبر او د نورو خبرونو جزئیات په ورسته په خبرونه کې راسي اول به سید کمال شاه عارف د دې ساعت د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي
سر کې د خبرونو سرچکه د افغانستان ولس جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتو د معلوماتو تفاهم لسلی کول یو شرمونکي عمل وباله د افغانستان د سولې شورا د سیمې او غونډې هیوادونو ته د وسلوال طالبانو سفرونه ګټه وربولې او د کورنی چار وزارت وایي چې د مرکزی بغلان دولس کلی له وسلوالو پاکړ دي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولس جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو تفاهم لسلی کول یو شرمونکي عمل وباله او د لغوه کولو غوښتنه وکړه د ولس جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو لاندې شنو ورستول چې دا سند د هیواد په ګټه نه دی او د ناوړ نتیجو ځواب ورکونکي به هم چارواکي وي
شما نمایندگان مردم من حیث
دی وای تاسو د خلکو استاد یی دی و قانوني اورګان په توګه مر او تاسو ته په دې برخه کې فوق العاده صلاحيت راکلسوي دی چې آیا د دې شرمونکي تفاهم لیک سره د افغانستان د خلکو برخلیک تعین کړو د ولسی جرګې اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د راتلونکو ونی د یک شنبه په ورځ به د ملي امنیت شورا صلاحکار او د ملي امنیت عمومي رئیس دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته ورغښتل سي د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او گاونډي هیوادونو ته د وسلوال طالبانو سفرونه ګټور بولی او هیله شي چې په دغه لیدونکو کتونکو کې به د سولې خبرو ته زمينه برابر شي د سولې علي شورا یو غړی مولوي قلم الدین ازادي رادیو ټول کڅه هم د سولې د خبرو لپاره اراده نسته خو دا سفرونه مهم دي
مجبور استم طالبان یک طرف
او دیگر طرف دی وای طالبان مجبور دي چې و او بل طرف ته کوشش وکړي ترڅو په خپل وړاندې د سولې یو قوي اراده پیدا کړي همدا یو او بل هیوا ته د هغوی تګ راتګ خوشبین کړي یو د ورستی راپورون لمخې د سایتوي بغا په مشرۍ د وسلوال طالبانو یو سیاسي پلاوی ایران ته سفر کړی دی وسلوال طالبانو ایران ته د خپل پلاوی سفر تایید کړی دی د ایراني رسنوي د راپورون لمخې د وسلوال طالبانو پلاوی د ایراني چارواکو سره د اسلامي نړۍ او افغان مهاجرونو په اړه خبرې کړې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوښ ملاتړ کومندانی چارواکي وایي چې افغان ځواکونه باید د وسلوال مخالفینو په وړاندې تهاجمي حالت خپل کړي د کومندانی مرستيال جنرال کارسن جوکبسن نن ازادي رادیو تول چې افغان سرتیري تر دا مهاله د وسلوال مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې شذلې دي لیدي او د وسلوال مخالفینو هڅ هم کوم نتیجه نه دور کړي په همدې حال کې د دفاع وزارت اپریشن مشر افضل امان وایي چې د دوی ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د کورنی چار وزارت وایي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ دولس کلی له وسلوال مخالفینو څخه پاکړی دي د کورنی چار وزارت ځنګړو کې توګه مندان جنرال اسد الله شرزاد چې په بغلان کې د روان عملیاتو مشري کوي ازادي رادیو ته ویل چې دغه کلی د هغو عملیاتو په لړ کې پاک شوی چې 13 ورځ پیل شوی دي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اسمت څارو وړاندې کوي
د پاکستان یو تیریستي ضد محکمه د جماعت یو امام د شیعانو پر ضد وینا په خاطر په 15 کال بند محکوم کړ د لاهور څارنوال شیخ سعید احمد نن تایید کړ چې مولانا ابوبکر په 15 کال بند محکوم شوی دی مولانا ابوبکر چې پر ځان لګیدلی تورونه ردوي د فبرورۍ په میاشت کې د پنجاب ایالت په کسور ولسوالۍ کې ونیول شو د پاکستان ډان رسپانی د یوانا څرګند چارواکي په قول ویلي چې سش کال یوشتنه د نورو د عقایدو او مذهبونو خلاف د څرګندونو په خاطر په اتو کلونو قید محکوم شوی دی په تیرو دو کلونو کې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي شاوخوا زر تنه شیعگان وشل شوی دی ایران دو جنگی بیړی د خپل حقی باروړونکو کشتۍ د بدرګه کولو لپاره استولې چې تهران وایي د یمن د خلکو لپاره بشری مرستې پکې بار دي. د امریکا دفاع وزارت وایي دغو ایرانی بیړیو د څارلو لپاره یوه هلیکوپټر وړونکې بیړۍ سیمې ته استولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له سلاکار سره د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ترینینګ په ورکولو خبرې وکړې. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویند الستایر باسکی فرانس پریس خبري اژانس ته وویل موږ پرې غور کوو چې د روزنې د چټکولو او په وسلو د قبایلو د سنبالولو په شمول په کوم ډول لا ښه په انبار کې د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کولی شو څو رمادي بیرته ونیسي. سپین مانی چې په وروستیو ورځو کې د اسلامي دولت لاسته د رمادي د لویدو په خاطر د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ ده وویل ولسمشر اوباما د عراق د وزیرانو د شورا د پرونی پریکړې هرکلی وکړ چې د عراق په پوځ کې استخدام زیاتوي او په انبار ولایت کې له چارواکو سره همکاري کوي څو لا ژر د سیمې قبایل وروزل شي او په وسلو سنبال شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وای هیواد اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار ووسی. پیترو پروشینکو پرون بی بی سی ته په مرکه کې چې نن خبريږي وویل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باور نه لري. د په عین حال کې وویل چې له پوتین سره له خبرو پرته بل انتخاب هم نه لري. پیترو پورشینکو اندیشته ښکاره کړه چې د اوکراین ختیځي برخې به یوازې له پوځي لارې له بیلتون غوښتونکو څخه بیرته ونه نیولې شي. نو فکر کوي چې ډیپلوماسي او خبرې د دې مسالې یوازینی لار ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو تیار ده چې له لویدي سره د دواړو خواو په ګټه همکاري پراخې کړي. لاوروف دا خبره نن د روسیې د مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا غونډې ته وکړه. د همداراز وویل مسکو هیله لري چې واشنگټن به پر اوکراین له خپل نفوذه په استفادې د هیواد له نویو پوځي اقداماتو را وګرځوي. لاوروف په داسې حال کې مشرانو جرګې ته وینا وکړه چې د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې له سړې جګړې را وروسته تر بل هر وخت سړې دي. د لویدیز او روسیې اړیکې د 2014 کال په مارچ کې د روسیې له لوري له ځان سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له یو ځای کېدو وروسته خرابې شوې دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وبالا او هغه وغندو. چارواکو ویلي چې په دمشق کې د روسیې پر سفارت د هاوان څو مرمۍ لګیدلې چې ودانۍ ته زیان اړولی دی. او د الجزایر پوز د دغه هیواد د مرکز د ختیځ په 100 کیلومتري کې پرون د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال سخت دریزي وپاشل. د الجزایر دفاع وزارت ویل د بواریا ولایت په فیریکوا سیمه کې د تروریستي ضد عملیاتو په لړ کې پوز ته اتومات وسلې، مهمات او نور وسایل په لاس ورغلي دي.
دا ازادي راډیو د 2 بجې او 8 دقیقې دي. دا ازادي راډیو دوستانو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په افغانستان کې د ناتو تړون په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت مرستيال وای چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو تلفات د دې لپاره لوړ دي چې افغان ځواکونه د جنگي حالاتو کې د فعالیت او د جنگي تکتیکونو څخه سم مطالعه نه لري. په دې خبرونه کې به واوري چې په ورستیو کې ایرانی مطبوعاتو د هیواد ته د طالبانو د یو هیئت د سفر خبر ورکړ. خو دغه سفرونه څه اهمیت لري؟
دا په خلل دوه جهتونه د دقت وړ ده. یو دا چې خپل طالبان کله چې دي
په دې خبرونه کې په دې ارتباط او دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې غړو له پاکستان سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د وروستي تفاهم لیک د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. په دې خبرونه کې په سیمه ییزو مطالبو کې واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اقتصادي او سیاسي اړیکو د خبرو لپاره ترکمنستان ته تللی. دغه سفر د افغانستان لپاره څه اهمیت لري؟
که پاکستان وړي چې دا وڅېړي چې ملکونو سره کاروباري اړیکې مضبوطې کړي، ترنې نظریه چې دا افغانستان د خاورې څخه
په دې خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه لرو. د حقیقت څه دی او د انصاف فلټه کې اونیس پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو کتاسي غواړي چې ازادي رادیو اوري نو د انټرنیټ لاري تر ټولو آسان اوریدلای شي د ازادي رادیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com. په افغانستان کې د ناتو تړون په مشرۍ د غوڅ ناتر د ماموریت مرستیال جنرال کریستین جاکوبسن وایي چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه باید پر وسلوالو طالبانو حمله جاری وساتي. جنرال جاکوبسن نن له ازادي راډیو سره وویل چې د وسلوالو طالبانو حملو هغه سي نتیجه نه ده ورکړې چې دوی یې تمه درلوده. د ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي علت دا دی چې افغان ځواکونه د جنگي حالاتو څخه سمه مطالعه نه لري او په جنگي تکتیکونو سم نه دي خبر. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات
د افغان پوځیانو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو د جګړې د زور اخیستو مسالې یوازې افغانان نه بلکې په دغه هیواد کې بهرني پوځیان هم پاندېښنه کړې دي. د ناټو پوځیانو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مرستیال جنرال کارستن جاکوبسن وایي د افغانستان حالاتو ته په کتو پکار ده چې افغان پوځیان له دفاعي حالت ووزي او تل حملور دریز غوره کړي. جنرال جاکوبسن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان پر مخالفینو برلاسي دي او د بریا لامل هم د دوی حملور دریز ده.
The insurgency has not managed to overrun districts.
They way waslawalo mukhalifino dratun ki la parada se kumplan na de tartib kray che kuma ulaswali di unisi ya kumulayat di unisi aw ya kuma bala khasa la starawdan na ulari pa muqabil ki afghan paujano hamli de rikri di hagosi mutawaragli che makhke no waragli har waqt che afghan paujano hamli kri halat arama kri di difai halat da bariya ras na da difai halat da halar na da afghan paujan bait hamlawar usi har kala aw har sima ki che da daris dui war غورا کړای دی کامیاب ثابت شوی دی. د ناتو د لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې دا سرګندونی کوي چې وسلوال مخالفینو د افغان پوځیانو په وړاندې خپل حملو ته زور ورکړی او یوازې په تیر یو میاشت کې په کابل کې شپږ انتحاري حمله او چاودنې شوې دي. وسلوال طالبانو په کندوز، بدخشان، بادغیس، فراه، غور او ځینو نورو سیمو کې هم له افغان پوځیانو سره مخامخ جګړې په دې وروستیو کې زیاتې کړې دي. د ناتو د غوڅ ملاتړ مرستیال جنرال جاکوبسن د افغان ملکیانو او پوځیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي او وایي چې پوځیانو اکثر له جنگي حالاتو د ناخبرۍ او په زیان منونکو سیمو کې د پوستو د لګولو له امله زیان لیدلی. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې دوی د وسلوالو مخالفینو په وړاندې حملوره دریز غوره کړی دی او د هغوی په نسبت برلاسي هم دي. د دغه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ځینو سیمو کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او دا عملیات به نور هم زیات شي.
بلله
دکې بل د دفتر د عملیات دشمن محمد په دې سربېره چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د دفاع لپاره چمتو یو افغان ملي پوځ په دې هڅه کې دی چې خپل حملور دریس هم غوړه کړی او ډیر فعالیتونه مهم په دې ډول دي. په هلمند، زابل او غزنی او نو روسیمو کې مخکې لدی چې دښمن خپل حمله وکړي مونږ مخکې کیږو او په وړاندې خپل حمله کوو. کڅ هم د ناتو چارواکي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان پوځیانو جګړه ستای خو پوځي کارپوهان په دې باور دي چې افغان پوځیان ډیر روزدکړو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. دغه کارپوهانو په خبره ناتو او امریکا باید په جګړو کې د افغان پوځیانو د برلاسي په مسأله بسنه ونه کړي بلکې دغه پوځ او هوایي برخې د لاپیا ورتیا لپاره جدي کار وکړي. صفی الله ستانکزای ازادي رادیو کابل.
د ازادي رادیو خبريال له بغلان په خپل رپورت کې څه شی به مخکې وویل چې د بغلان د بغلان ولایت د مرکزی بغلان د ولسوالۍ څخه امنیتي چارواکي وایي چې لشتلجه لاس کلیه د وسلوالو څخه نیولې دي. د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. په سیمه کې جنگ روان دی او امنیتي ځواکونو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې ډیر ژر به د ولسوالۍ ونیسي.
ازادي رادیو لو رستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو دوستانو که تاسو غواړی چې د ازادي رادیو سره خپل نظر شریک کړئ نو تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم د یو ټلیفون لارې پر 813 شمیره باندې پیغامونه راوستوي. دا ډیره اسانه لار ده. د ازادي رادیو څخه تاسو پیغامونه وخت په وخت خبرېږي. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبرونی په ترڅکی کولای سي چې زموږ د دیونی دوه ځانګړي پروګرامونه د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې واوري. دغه پروګرامونه زموږ په پاڼه باندې تاسو کولای سي چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورسي. ټول ونیس پروګرامونه هلته تاسو بیا بیا اوریدلای سي. او اوس په ورسو د افغانستان د ولسی جرګې او روسي عکس العمل ته چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ترمنځ د لاسلیک شوی تفاهم لیک پاره څرګند کړی دی. د ولسی جرګې په نوی غونډه کې ډیر بحث پر دې وسو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ولی د پاکستان د استخباراتو د ادارې سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د جرګې نن وویل چې دغه تفاهم لیک باید ژر تر ژره لغوه شي. خو د افغانستان حکومت ویلي و چې دغه تفاهم لیک د اندېښنې وړ کومه مسله نه ده او دا د دواړو هیوادو ترمنځ مخکې هم موجود و. حمیده عثمان د افغانستان د ولسي جرګې د دې نننۍ غونډې له بحث رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان له ایس ای سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک له شرمه ډک کار بولی او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د جرګې اکثر غړو د چهارشنبه په ورځ په همدې مسالې بحثونه وکړل او دا تړون د افغانستان لپاره زیان اړوونکی وباله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له سختو خبرو وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه وویل:
تاسو د خلکو استازي دی یو قانونمند بنسټ په توګه په دې برخه کې موږ او تاسو ته فوق العاده صلاحیت په دې مناسبت پام کې نیول شوی چې د دغه ننګین تفاهم لیک برخلیک د افغانستان د خلکو د خیر لپاره وټاکو.
د ولسی جرګې غړو وویل چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کول پر افغانستان تحمیل شوی او لاغې سره به افغان ځواکونه د پاکستان د استخباراتو د لاس آله وګرځي. هغوی ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا دې پړاو ته نه دي رسیدلي چې د دواړو هیوادونو استخبارات د تفاهم لیک لاسلیک کړي. په ولسی جرګې کې د کابل استازي شکریا بارکزی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې ډېر ژر دغه تفاهم لیک لغوه کړي.
په سخت ټکو یې غندم. هغه څه چې بې شرمانه او ننګینه تړون د افغانستان پر خلکو د تحمیلېدو په حال کې دي، له همدې تربیون څخه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایم چې ډېر ژر او فوري دغه تړون لغوه کړي.
راپورونه وایي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس رضوان اختر د سفر په ترڅ کې له ملي امنیت ریاست سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د دغه تفاهم لیک لاسلیک کولو د هیواد په سیاسي کړیو کې سخت غبرګونونه راپارولي او هغه د ملي ګټو پر خلاف کار ګڼلی دی. خو جمهوري ریاست ویلي چې د دې تفاهم لیک لاسلیک کول د اندېښنې وړ نه دی او په خاطر دې هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. ټاکل شوی چې د راتلونکي یکشنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غونډې ته وبلل شي او په دې اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت رئیس میرداد نجرابی وایي:
موږ د ملي امنیت رئیس او د ملي امنیت سلاکار یو ځای د یکشنبه په ورځ کمیسیون ته وبلل دي. خپل راپور ورکړي چې موږ د راپورونو له مخې حتی ملي امنیت حاضر دی چې تفاهم لیک لاغو شي.
ټاکل شوی چې ولسی جرګه به د دغه دوه امنیتي چارواکو د راپور تر اورېدو وروسته له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم لیک د لاسلیکېدو په اړه پریکړه وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان او د ملي امنیت د ریاست پخواني مشران د پاکستان له استخباراتو یا آی ایس آی سره د استخباراتي تفاهم لیک لاسلیکېدل د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي او د هغې د فسخه کولو غوښتنه کوي. هغوی وایي چې د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
د پاکستان پوځ په دې اړه په ټویټر د دوشنبه په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه به پر دې اساس په دواړو هیوادونو کې، یعنی په افغانستان او پاکستان کې، د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي او د دې مبارزې لپاره به استخباراتي معلومات سره شریکوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نشته.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره په دوه شو چې گویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې گویا آی اس آی د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي، او څنګه دواړه ادارې کوای شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه.
د ازادي رادیو پر وپانه د دغه مسلې نور جزئیات تاسو اوریدلای سي او همدارس ک د افغان بسیم ټلیفون لري پر 1033 باندې شمیره باندې تاسو کولای سي چې پر همدې مسله او د نن ورځې پر نورو ټولو مسایلو باندې ازادي رادیو ته خپل نظرونه راوستوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د ازادي رادیو اوریدونکو د ایران د مش یو شمیر رسنوی په حوالم پورستوي کې واردل چې د طالبانو یو هیئت ایران ته تللی وو او د طالبانو لوري هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی و چې دوی ځینې استازي ایران ته تللی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمیر غړي وایي چې که څه هم د سولې د خبرو لپاره چندان اراده نسته خو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې هیوادونو ته د طالبانو د هیئتونو دغه سفرونه او ناستې کولای سي چې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمیر څیړونکي په دې نظر دي چې د طالبانو دغه سفرونه کیدای شي د دې لپاره وي چې د سیمې په کچه او په ټوله نړۍ کې د ځان لپاره یو سیاسي موقف جوړ کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
د سولې د عالي شورا سرپرست وایي چې طالبان هم ګاونډیو او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په خپلو سفرونو سره غواړي چې د افغان دولت په څیر د سولې د خبرو لپاره د نړۍ د هیوادونو ملاتړ خپل کړي. عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم ایران ته د طالبانو د استادو سفر له دوی سره نه دی شریک شوی خو د سولې د خبرو په ګټه به تمام شي.
لکه څنګه چې د سولې عالي شورا هڅې کوي چې هم په ملي سطح باندې هم په سیمه ییزه کچه او هم په بین المللي ډګر کې ټول د سولې طرف ته رامات کړي او د هغوی ملاتړ او حمایت ترلاسه کړي. همدا ډول وسلوال مخالفین هم هلې ځلې کوي کوشش کوي چې هم په ملي سطح باندې هم سیمه ییزه سطح باندې هیوادونه د سولې حمایت او ملاتړ ته رامات کړي.
د ښاغلي مجاهد په وینا حکومت او وسلوال طالبان په دې پوهېدلي چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره له سولې پرته بل لار نشته. په اینال کې د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د طالبانو سفرونه د دوی سیاسي حق ګڼي او وایي چې دغه سفرونه د ملګرو ملتونو او نړیوالو څخه د دوی د غوښتنو د مطرح کولو په هدف ترسره کیږي. د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول غیر رسمي ناستې د سولې خبرو ته هم زمینه برابروي.
فعلا د سولې لپاره قوي اراده نه ده موجوده. هغه هیوادونه چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي د افغانستان د سولې په خبرو کې هم شریک دي. طالبان مجبور دي چې یو خوا بل خوا هڅه وکړي تر څو په خپل وړاندې د سولې یو قوي اراده پیدا کړي. موږ خوشبینه یو چې د سولې او مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي.
د ښاغلي قلم الدین په وینا طالبان لا هم د خپل اسلامي امارت په جوړښت سخت ولاړ دي او غواړي خپل فعالیتونه ولري. په دې وروستیو کې ایراني رسنیو داسې راپورونه خبر کړی چې د روان کال د سور د میاشتې په 28مه نیټه د طیب اغا په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی او هلته د سیمې په امنیتي وضعیت او د اسلامي دولت د ډلې د جوړېدو په څرنګوالي د دغه هیواد له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو هم ازادۍ راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې دا یو عادي سفر دی او هدف یې د سیمې د وضعیت او کډوالو په اړه خبرې دي. خو د ایران فارس خبري اژان د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي مرزي افغان په حواله ویلي چې تهران ته د طالبانو د سفر په اړه معلومات نه لري. تر دې دمخه هم د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استازو چین، جرمني، فرانسې، استرالیا او جاپان ته سفرونه کړي دي او ویل کیږي د ایران ته دریم سفر دی. په اینال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي اندېښنه لري چې ایران تر طالبانو د استازو سفر د سولې لپاره موجوده خواري هم په اوبو لاهو نه کړي. دوی وایي ایران کله هم له افغانستان سره ښه او یو مخې ګاونډیتوب نه دی پاللی. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې طالبان په داشان سفرونو سره غواړي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه خپل سیاسي موقف تثبیت کړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزه
دا په خلل دوه جهتونه د دقت وړ ده. یو دا چې خپل طالبان کله چې د سیمې له هیوادونو سره په تماس کېږي یا په نړۍ کې له نورو دولتونو سره په تماس کېږي یو ډول خپل سیاسي موقف او اوتوریته غواړي چې په سیمه ییزه او نړیواله سطح کې تثبیت کړي. بله خبره دا ده چې ایران د افغانستان په قضایاو په وسیع لاس درلودلو سره په دې 1500 کلو کې په وار وار د سیمې له ظاهرا د افغانستان له یو دولت سره په تفاهم کې روابط درلودلي دي. په خفا کې تبریتری دول د افغانستان د دولت مخالفینو سره هم هغه هر څوک تماس ترلاسه
د یادونه د شپږ روسي او کړه طالبانو سیاسي فعالیتونه او سفرونه د پخوا پرتل زیات شوې دي. ایران تر طالبانو تر دا سفر مخکې د دوی یو شمیر استادو په قطر کې هم په وی غونډه کې ګډون کړی وو او په دې روسي کې دا راپورونه هم خپاره شول چې افغان حکومت غواړي تر 200 څخه زیات طالبانو ته افغان سیاسي پاسپورتونه ورکړي. خو دغه خبره د افغانستان جمهوریت ریاست یو شایعه ګڼلې ده. په همدې حال کې د سولې عالی شورا چارواکي وایي طالبان ورسره منلي چې یو ځل بیا به په قطر کې خبرې کوي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ دا ازادي راډیو ته خپل نظرونه راوستوي د افغان بیسیم پر تاسو ته لس شمیره باندې. او اوس به د کابل چاپ ورسپانو ته ورسو چې نن یې په افغانستان کې د سولې د طالبانو د سفرونو او په افغانستان کې پر روانو سیاسي حالاتو باندې تبصرې کړې دي. اسدالله لودین د کابل ورسپانو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا له پاکستان سره لاسلیک شوی استخباراتي سند او په کابل کې ورستوي نه امنیت ځانګړي کړی دي. وسا خپلواکي ورسپانې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د ملي تفاهم سند له پاکستان سره په غلا لاسلیک شوی. په سر مقاله کې راغلي چې زمير لرونکي او وجدان لرونکي چارواکي او د ملي شورا غړي باید دا سند لغوه کړي او یا هم پر ولسمشر او نورو چارواکو فشار راولي چې لغوه یې کړي. د سر مقاله لیکوال بیا په یو برخه کې ویلي چې دا سند به د ولس د یووالي او د ستونزو په وړاندې د همغږۍ کېدو لامل شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ملي امنیت د پخوانیو مشرانو امر الله صالح او اسد الله خالد نظرونه راخستي چې ویلي دي په خپل وخت کې مول آی اس آی سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. په مطلب کې راغلي کله آی اس آی سره پټه معامله شوې وي دا د ملي امنیت هغو سرتیرو ته به احترامي ده چې قرباني ورکړي دي. په مطلب کې د ملي امنیت د پخوانی مشر امر الله صالح په حواله ویل شوی چې هغه اوازې به بنسټ دي چې ویل کیږي په خو هم داسې سندونه ل آی اس آی سره لاسلیک شوی دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د کابل د انتحار ورځ. په دې مطلب کې د عدلی وزارت د موټرو په تمځای کې پرونی حمله ته اشاره شوی او ویل شوی چې دا حمله هغه محل وشو چې د عدلی وزارت کارکونکو غوښتل په موټرو کې سپاره او کورن ته ولاړ شي. ورسپانی لیکلی چې په دې ورسره کې دا څو حمله ده چې په کابل کې کیږي او د پیښو خلک اندېښمن کړي دي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانی بیا په یو مطلب کې د کورنۍ چارو د وزیر سرګندونې راخستي چې ویلي دي تروریزم او افراطیت د سیمې د بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل کیږي. په مطلب کې د خاغلی علومی او د هغه د روسي سیال پرونی خبري راخستل شوی چې ویلي دي روسیا حاضر ده چې افغانستان سره د امنیت په ټینګښت او د سرتیرو پروزنه کې مرسته وکړي.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واردل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تللی دی. د پاکستان صدر اعظم د ترکمنستان او قرغزستان د چارواکو سره د غدواړو هیوادونو ته تللی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې دای به هلته له چارواکو سره پر اقتصادي تجارتي او په سیمه کې د سیاسي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې صدر اعظم شریف په د ترکمنستان له چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو په خبرو سربیره د ټاپی په نوم د غازو د نلیکې د پروژې په اړه هم خبرې وکړې او ټینګار یې کړی چې د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ښه روابط مهم دي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په د منځنۍ اسیا، پاکستان او د سیمې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سره په ارتباط کې بولي. په سیمه کې یو څارونکي ایمال خټک د ازادي راډیو خبريال توایي
پاکستان وړي چې دا وکیشې ملکونو سره کاروباري اړیکې مضبوطې کړي تر دې نظریه چې دا افغانستان د خلکو تک دی.
دوی وایي چې د افغانستان لاري د پاکستان لپاره د تجارتي اړیکو پراختیا ارزانه او اسانه کار دی نسبت ودی ته چې د چین او یا په سیمه کې د نورو هیوادونو څخه مرسته وغواړي. په دې اړه تاسو نور جزئیات زموږ پر ویب پاڼه پیدا کولای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو په خبرونه کې به ورسته دوه نیس پروګرامونه ولرو، د حقیقت صدای او د انصاف فلټکی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو عبدالواسی د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي، زما په نظر ایران ته د طالبانو د استازو سفر به د افغانستان د سولې پر خبرو بد اغیز وکړي. یو بل اوریدونکی محمد انور د هلمند څخه لیکي، زما په نظر ولسمشر محمد اشرف غنی دی د پاکستان سره لاسلیک شوی تفاهم بیرته لغوه کړي، ځکه د وخت چې په افغانستان کې پخوانی ولسمشر محمد داود خان وژل شوی پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې ملا تړلې ده. او عبدالرحیم سمیم د زابل د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، په حکومتي ادارو کې باید د احمد شاه بابا عکس وځړول سي. د ځینې اوریدونکو نظرونه او د دوی خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دغو کې کار نه لري. او اوس به عصمت سروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان یو تروریستي ضد محکمې د جماعت یو امام د شیعهګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. ایران به جنگی بیړۍ د خپلې هغې باروړونکې کښتۍ د بدرګه کولو لپاره استولې چې تهران وایي د یمن د خلکو لپاره بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له سلاحکار سره د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ترینینګ په ورکولو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو وایي هیواد یې اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار واوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل مسکو چمتو دی چې له لویدیځ سره د دواړو خواوو په ګټه همکاري پراخې کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وباله او هغه وغنده. او د الجزایر پوځ دغه هیواد د مرکز د ختیځ په 100 کیلومتره کې پرون د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال سخت دریزي وبښل.
دا ازادي رادیو ده. د نن ورځې د ماښام تر 2 بجو پورې به تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ.
دا سلام پړه نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي د صحت سیپل کړي چې پر لوی لارو د درانه وزن د کنټرول په هدف نصب شوی تلي ډیجیټلی کړي. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د چاشمې پورز د خپل سلو ورځو کاری پروګرامونو د تشریح پر مهال ویل چې دا مهال د تلي مسله د فساد په یو منبع بدل شوې ده. د جمنه وکړه چې د تلو پاړه به شته مالی فساد لمنځه یوسي. لدی وړاندې سوداګرو شکایت کوي چې په تلو کې فساد موجود دی او د پیسو په بدل کې له قانون پرته درانه وزن ته هم اجازه ورکول کیږي چې د سړکونو دورانېدو سبب کیږي. د فراه ولایت د کرنی مسلمان وای چې خصوصي سکتور په دې ولایت کې د گرین هاوسونو یا شنو خون په برخه کې 13 میلیون ډالر پنګونه کړي. د دې ولایت د کرنی رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې 1600 جیر بزمکه د شنو خونو تر پوشش لاندې ده. په دې شنو خونو کې 3500 نفر په کاروبار هم بوختي.
په دې قسمت کې حدود 13 میلیون ډالر پرایوټ سکتور یا خصوصي سکتور یا خلکو د یقینو سرمایه‌ګذاری کړې ده. حدود 3500 کسان په دې سکتور کې په شکل مستقیم کاروبار کوي.
نوموړي زیات کړه چې شنو خونو په فرا کې د کرنی حاصلات زیات کړي او بزګر دغه حاصلات نور ولایتونو ته هم لیږي. شغلی متین وویل چې د فرا کروندګر د محل هر جریب زمکه څخه په یو کرنیز فصل کې 4 لک افغانۍ عاید ترلاسه کوي. په شمال زون کې د کرنی متخصصین وایي که د باران د اوبو څخه په شړ ډول کار واخیستل شي د کرنی په برخه کې به ډیری اسانتیاوي برابر شي. په دې ځون کې د کرنې متخصص محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل که د باران او واوري اوبو ته خاورین بندونه جوړ شي یو خوا به د دغو اوبو څخه د کرنې په برخه کې ګټه واخیستل شي بل خوا به پر دغو بندونو د برېښنا وړ بندونه هم جوړ شي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال په شمال ځون کې تر ځمکې لاندې اوبه هم کمې شوي او حکومت باید هڅه وکړي چې د باران او واوري اوبه زیرمه کړي او کروندګر ته ترې کار واخلي. ته دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو ایرو 18 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 93 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسره دواړه ونیس پروګرامونه چې د انصاف فلټکه او حقیقت څه دی د ټولاندې کوو. خو تر هغه مخکې یو بل رپورت لرو. د امریکا متحده ایالاتو د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف په دې اړه اندیښنه څرګنده کړې ده چې ایران د مرستې په موادو یو بار بیړۍ د یمن بندرونو ته استولې ده. د امریکا متحده ایالاتو له ایران غوښتنه کړې چې د مرستې د موادو دغه بیړۍ دي جیبوتی ته نږدې د ملګرو ملتو د مرستو مرکز ته واستوي، خو ایران ویلي چې په مستقیم ډول یمن ته مرستې کوي. دا د مسلې نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله له جانا قال کوزي واوري.
ایران د هغې بارغونکې کښتۍ د بدرګۍ لپاره دوی جنګي بیړۍ استولې چې یمن ته بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا متحده ایالاتو هم د ایراني کښتیو د څار په مقصد فارس خلیج ته جنګي بیړۍ استولې. د سې شنبې په ورځ خبره هغه وخت جدي شوه چې ایراني کښتۍ د یمن حدایده بندر ته نږدې شوې او ټینګار یې وکړ چې دوی به خپل بار په همدې بندر کې ښکته کوي. د امریکا د دفاع وزارت وان ډګرمن سټیف وارن وایي د امریکا متحده ایالات او د سعودي عربستان په ګډون متحدان چې د یمن د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي بمباري کوي د ایران د دې عمل په اړه اندېښمن دي او ایراني کښتۍ قدم په قدم څاري. وارن زیاته کړه د بیر لري چې ایران د یو بل ډول کار پلان لري، خو دا مهال مونږ په دې اړه زیات اندېښمن نه یو. د امریکا ان بی سی ټلویزیون د دفاع وزارت د چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالاتو فارس خلیج ته د آیو جما په نامه د عصري هلیکوپټر وړونکي بیړۍ استولې چې ایراني بیړۍ وڅاري. د عدن په لویدیځ خلیج کې څلور نورې امریکایي جنګي بیړۍ هم ځای پر ځای شوي تر څو د اړتیا په وخت کې ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته ویلي چې د شهید په نامه بارونکې بیړۍ دې خپل بار جیبوتی ته نږدې د ملګرو ملتونو لخوا یمن ته د مرستو ټولولو جوړ شویو مرکز کې ښکته کړي، خو ایران دا غوښتنه رد کړې ده. سعودي عربستان او د خلیج متحدان هر هغه بیړۍ چې یمن ته داخلیږي لټوي تر څو حوثي یاغیانو ته د وسلو د قاچاق مخه ونیسي. حوثي شیعه ځواکونه د حدیده بندر په ګډون د یمن په زیاتو برخو واکمن دي. ایرانی چارواکو یاغیانو ته د وسلو استول رد کړي او ټینګار کوي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته اجازه ورنه کړي چې د دوی بارونکې بیړۍ ولټوي. د امریکا متحده ایالات هم نه غواړي چې ایرانی بیړۍ د لټون پرته په خلاص لاس یمن ته مواد انتقال کړي. په عین حال کې ایران نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی بارونکې کښتۍ وګوري، خو امریکایي چارواکو د تهران دا عمل یو پروپاګند بللی او وایي دوی په دې توګه خلکو ته ښیي چې په کښتۍ کې وسلې نشته. د نړیوالو څارونکو په ډله کې جرمن سیاسي فعال کرستوفر هورستل چې مخکې د جرمني ARD تلویزیون ته د خبریال په توګه کار کوه رویترز اژانس ته ویلي د ایران ماموریت په قطعي ډول بشري دی، هیڅ بیړۍ زموږ د کښتیو څار نه کوي، ایراني بیړۍ هم باید آزاد پرېښودل شي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن خپلواکه اداره وایي چې ډیر ژر به دا پریکړه وکړي چې د افغانستان د هوایی چلن د تنظیم چاري کومې نړیوالې ادارې یا شرکت ته وسپارل شي. دوی وایي چې یو شمېر نړیوالو شرکتونو خپل غوښتنلیکونه ورته استولي دي او دوی په دې اړه په غور لګیا دي. د ازادي راډیو په خپرونو کې به نن تاسې د افغانستان د ملکی هوایی چلن د خپلواکې ادارې له مرستیال محمود شاه حبیبي سره ځانګړې مرکه اوري. په دې مسله باندې خو سملاسي دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده. قندغه د پل عالم د ښار یو دوکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنیت قومندانۍ د تعمیراتو عامر له ده څخه د امنی قومندانۍ د اړتیا وړ ساختماني مواد په پور وړي وه، خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکل هم وایي.
زما نوم قندغه د ولایت لوګر دوکاندار. له 15 کاله راته خوا کېږي چې د قومندانۍ امنی قومندانۍ لپاره د پوسې لپاره نانبایي لپاره مالا تعمیراتي مواد وړي دي، لکه سیمنټ، شیشه، رنګ، دا شان د تعمیراتي مواد او پیسې په نن سبا په دغه کالو په دغه رقم مې غلطي کمانډان صاحب ته وراله مریضان کمانډان صاحب داسې جدي امر راکا بل شوبه باندې درته په شوبه باندې دبر بلل نه هم نو مې نه پیغام بل شوبه باندې امر وکړ چې دې پیسې اجل به ورکې که پیسې نه راکې متین له ماشه وازه چې دې سړي ته باید ورکول چې دې حق خلاص شي بیا هغه شوبه ته چې هغه سرنوالي ته ماری پیکا سرنوالی ته چوارالم دوه درې جلبه میرا واسطه کمانډانې ته متین خان ته متین خان حاضر نه سو سرنوالی ته بیا کمانډان صاحب ته ورالم ارزې مې وکړ بیا د سرنوالی نظامی ته راجې کړه دا نظامی سرنوالی ته چې مې بوت دغه ارزه ته لغه جنه جلب راکه مکتوبي جلبه ورکړه متین خان را وغوښته سرنوالی ته
متین خان څوک دی
متین خان امیر د تعمیرات کمانډانې امنی ولایت لوګر بیا هغه را وغوښته بیا هغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدید میاشتې بیا هغه ویل چې پیسې زه خو اوس نه لرم بیا ور به کوم سرنوال صاحب هم ویل چې زه صحیح ده خو د حکومت شاید له خپل جبه یې خو نشي تر کولی ویل حکومت دا ایستلی پنځه کاله کېږي د حکومت پیسې څنګه نه در ایستلی حکومت خو دا قانون دی چې یو شی چې جوړوي اول دغه تخصیص راځي پیسې ورکوي بعد له هغې نه شی جوړېږي نو دا سره کوم کېږي چې پنځه کاله کېږي چې شی جوړ کړي دی او پیسې حکومت ته نه ده ورکړي او پیسې اخیستي دي دا یې خپله بیا سرنوال صاحب ویل چې نه وخت ورکړم ویل خو وایي څومره وخت چې ته وایي زه ور به کوم هېڅ مشکل نه ده بیا ویل چې دوه میاشتې ویل دوه میاشتې وخت به ورکړو پروا نه لري دوه میاشتې سرنوال صاحب ویل که آخر سور تقریبا څلور میاشتې راځي له جدر راده خوا پرون نه بله وره سرنوالي ته ورغلم دا نظامي سرنوالي ته سرنوال صاحب بیا راته ویل چې موږ متین خان ته ټلیفون کړی چې ورور وخت د پراده د سړي ته بیا پیسې ورنکړه ویل بدرې زه پیدا کوم یا له حکومت را باسم بیا یې ورکوم ما وخت نو سرنوال صاحب ته ویل چې سرنوال صاحب پنځه کاله کېږي چې ما ته نه وایي چې نه درکوم وایي چې درکوم په دغه دوشنبه درکوم چهارشنبه درکوم سه شنبه درکوم پنځه کاله په دوشنبه او سه شنبه او چهارشنبه را باندې تېر کړه
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی
قرارداد هم نه وایي ما دکان وغ منډانی سره مالته ولایت کې د ما نه شیشې ولاړ چې دلته شې ماته دی ما ته به منډې ویل چې شیشې را ولګوه که سیمنټ په کار کېده له سیمنټ راکړه له ګچ راکړه شی چې په کار یې وه له مال دکان ولاړه خپل کور شی هم د منډانی په نامه ولاړه خلاصې درته ووایم
دغه مواد چې د متین خان وړي دي د هغې بلونه تاسو سره شته
و شته بیا له متین خان نه مې هم یو کاغذ اخیستي چې هغه راته لیکلي چې یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ د دغه سړي له کومندلي له درکه له نانبایي دغه دیوال له دغه پوستې ورکوم په بل قراردادي باندې لیکلی چې دې ورکړه دې په ما ده او ما ته بل ختم راکړي چې د دې یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ له کومندلي له طرفه د قرضدار یم او بل د
تاسو وبخې د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي
یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ
پنځو کالو کې یو لکه شپږ شپېته زره
نه دا درې کاله کېږي چې مړي ورکوم په دا درې کاله کې لانجه مې د ورسره چې شی نه ورکوم پیسې وښه غواړم په دوه کالو کې دومره شی راښکه وړي دي
تاسو په دې مطمئن شوي چې دغه مواد واقعا د امنیت قوماندانۍ ته وړي دي او د لوګر د امنیت قوماندان دا مسله تایید کړې
و کومندان صاحب ته مې دوه درې واره عریضې کړي دي هغه د عریضې فوټوکاپي را سره شته د سرنوالي جال فوټوکاپي را سره شته ټول شیان عریضې مې چې کړي دي ټول فوټوکاپي مې له ځان سره ساتلې
بیا بالاخره وروستۍ فیصله څه شوې امنیت قوماندانۍ تاسو ته څه ویلي
قوماندان صاحب د امنیې راته پرېزه کولې کله جدي چې دې پیسې خامخا متین خان به ورکوي متین خان ته یو ورځ هغه ته م ورواچوله دا څه شو دی جیل ته یو ورځ بیا بیا ته خوښ ویلې ورکوم قوماندان صاحب بالکل ورکوم په دغه هفته کښې ورکوم له هغه هفتې نه هم دغه شپږم میاشتې بیا تېر شو دا دوکه بازي او غلطي دا سرنوالي نظامي سره دا سرنوال صاحب ورته ویلې چې په دوه میاشتې کې ورکوي ویلې و که ور مې نه کړه بالکل زه دوکه باز غلط پرېبکار چل باز دغه سړی یم دا رزي شاتم دا رقم د سرنوال صاحب د نظامي سرنوال صاحب راته لیکلې ده
اوس نو تاسو څه غواړئ
ما دا د کومندان صاحب افراد ده یا صاحب منصب ده د کومندان صاحب خو تر لاس لاندې دي دغه متین خان خو دې ته باید وایي چې وروره د خلکو پیسې را وړي حکومت نه بس ولې د خلکو پیسې نه ورکوي خلک ولې زوري مظلومان ولې زوري خلک دغه رقم دي خلک چې د حکومت نه فاصله نیسي ولې وږی سترګه پراته یم اولاد مې وږی ده نو مجبور یم چې د حکومت داسې ناروا رسرو کې مجبور یم چې بله خواته مخته وکړم
کسان چې قندغه وایي چې د لوګر د امنیت قوماندانۍ اجراتو سره سره یې ونه شو کړی چې خپلې پیسې ترلاسه کړي خو موږ د قندغه ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجربي سره طرحه کړه
اوس خو دا مشکل داسې ده چې دا پنځه کاله مخکې دا کار شوی دی ایجاب کېږي چې دا امنیه قمندان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ماب وزیر صاحب ته چې د حکم ورکړي چې د بودیجې نه هغه مخکنی پیسې ورکړ شي خو انشاءالله
نه نجربي صاحب وبخښئ په دوه کالو کې د تعمیراتو مواد وړل شوي یعنی پنځه کاله مخکې په دوه کالو پور ده دا یو لکو شپږ شپېته زره او دا درې کاله کېږي چې قندغه د پیسو پسې منډه تړلې کوي او دغه کس د تعمیراتو امر متین نومیږي متین خان د دوی پیسې نه ورکوي
خو خوب دا وي چې همغه وخت قندغه جان باید وزارت داخلي سره دا موضوع شریک کړی و خو نه دی کړی اوس هم چې تاسو مهرباني کړې ده انشاءالله یو هیئت لیږو لوګر ته د موضوع سیرو بررسی کو او د بررسی د نتیجې چې په لاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کو د وزیر صاحب هدایت اخلو کوشش کو چې د کندهغه ورور چې دومره لطف کړی دی زوړنی کړی دی پولیس ته قرض ورکړی دی د دې پیسې باید اجرا شي خو زما هموطنانو ته داسې پیغام لرم چې پولیس خپله بودیجی لري پولیس خپله قراردادونه لري پولیس هیڅ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي هموطنانو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت بوي باید پولیس د قراردادانونه مطابق د اصول نه جنس واخلي خب بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قماندان صاحبان و اغم غفلت کړی دی خدا ورور هم لکه غفلت کړی دی چې په مغه وخت چې قماندان صاحب ته ویلی چې پیسې ما ته راکه هغه چې پیسې نه دی ورکړی باید دا ورور وزارت داخله نه ده تفتیش اداره نه 119 لار نه او خپل د وزیر صاحب دروازه په مخ کولو ده که دای چې به هغه په مغه وخت شکایت کی خوښ نه دی شوی بیا مونږ کوشش کوو ان شاء الله دا مسله مونږ حلو تاسو ته او ټول وطنونو ته د دې چې قنداغا جان پیسې ورسی مونږ شریک یو د موضوع
نجابی صاحب دا هغه وای دا قنداغا وای چې دا یوازې نه دی څو دکانداران نورم دي چې دوی پیسې د لوګر په امنی قومندانۍ پاتې یا په همدغه قسمتین خان چې د تعمیرات او امر دی فکر نکوي چې داسې مسایل وجود لري چې دغه ځینې قراردادیان هغه کسان چې د کورنیو چارو د وزارت په بېلابېلو برخو کې کار کوي لږه استفاده جوی هم کوي داسې موارد لري
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په همغه وخت کې حیات توظیف شوی دی مسله بررسی شوی دی خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی نن کوشش کوم چې یو حیات لیګو دا مسله د نجدین سیرو و بګورو چې دا واقعیت لري که قنداغا جان اسناد او شواهد او مدارک
دوی بلونه او اسناد لري
او د سره بوي ان شاء الله ما دا موضوع گزارش راو ریایت وزیر صاحب سره ز شریک کوم د وزیر صاحب نه هدایت اخلم کوشش کوم چې ریاست محترم تعمیرات ته دا اسناد مونږ هغه ته لیګو رسمن چې د دې ورور پیسې ژر تر ژره بعد اجرا شي او پیسې ورسی
یعنی تاسو دا ژمنه کوي چې قنداغا ته به پیسې تاسو ورکوي په هغه صورت کې چې دوی اسناد موثق
په دې صورت کې قنداغا جان اسناد بولري د لوګر زمون پولیس د دینه جنس خستوي مونږ تاسو ته وطنانو ته او قنداغا جان ته اطمینان ورکوم چې د دې پیسې ان شاء الله مونږ د تعمیرات لاله نه اجرا کوو او دا ان شاء الله پیسې اخلي کوم مشکل نشته خو زما خبره داده چې باید قنداغا جان خپل یو ور په وزارت داخلي نه زما په اداره کې تشریف براوري یو درخواست براوري چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو
تاسو څه وخت قنداغا مراجعه او کی څه وخت تاسو وخت لرئ
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش اداره چې د دروازه د دې پر مخ کولاو ده مونږ د په خدمت کې د ټول هموطنانو په خدمت کې زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري کیدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي زه ژر تر ژره حیات توظیفوم موضوع بررسی کوم د چا چې کوم حق وي ان شاء الله اغوی تا حق ورسی
دیر منه نه کور ودم
میربانی دتان هم دیر منه نه چه همیز دا موضوع ما سر شریکه زده هم وطنان و دتاسو پا خدمت کیم
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې لمون سره تر حق لی زمون در تیلیفون شمیره ده 029-8-29-0-0
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
حقیقت څه دی
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت څه دی د خبرونه درنو اوریدونکو د ظلمو روغتیایي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره مرکه وکړو خغله وزیر ک په سر کې د خپل روغتیایي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکو کې پلي کول غواړي مکمل معلومات راکړي
چون موضوع صحت کې از اولویتای دولت وحدت ملی است.
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او روغتیایي وضعیت او دغه شان د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هواري کړي. نو هغه ستونزې چې موجودې دي، اول دا چې لا هم د افغانستان 50% خلک اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نور کې اوسېږي. دا یوه موضوع. بله موضوع دا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي، ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالر د درملنې که نورو هیوادونو ته ځي. اړتیا ده چې د دې مخه ونیول سي او خدمتونه هم معیاري سي. درېیمه موضوع د درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیته ده، او دا چې بې کیفیته ده د خلکو اړتیا نه سي رفع کولی. څلورمه موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي او ځنډني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید له منځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بلدا چې د ملي وحدت حکومت دی، نو مشارکت ضرور دی، او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او ورتیاوی په پام کې ونیول سي، ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین ده چې با سوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا لومړیتوبونه دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو وروستیو 3 میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او په راتلونکو 2 میاشتو کې هم ځینې عملي کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمت تونه وړاندې کړو. که څه هم په لنډ مهال کې به د دغه ستونزو حلول ستونزمن وي، خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکي لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یوه لاره جوړه سي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
و بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم نگاه سي مرفوع شي.
ښاغلی وزیر، اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویل چې د ختیځ په نوم یو روغتیایي کمپلیکس جوړوي. کو وایي چې د دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څو وخت پیل او څو وخت به
کمپلیکس ختیز کې د ولایت ننګرهار موقعیت داره؟
ختیز کمپلیکس چې په ننګرهار کې موقعیت لري، ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو زمینه نه موجوده او کوي هم نو اړتیاوې نسی پوره کولی. نو مو دا احساس کړ چې د یو ځانګړي کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هوارې کړي. د بنسټ ډبرې ایښودل سوي، د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر 3 میاشتو پورې به دا بهیر بشپړ سي، تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو 2-3 کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف 2 یا 3 سال آینده باید ای تکمیل شوه او برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلیکس په جوړولو سره به آیا هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملنې لپاره ځي د هغوی ستونزه به هوار شي، او آیا دا امکانات به ولري چې د درملنې لپاره نور هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي؟
ما امیدوار هستیم که کار صورت بگیره، اما این زمان گیر است.
مشیله منیو چې دا کار وسی خدا به وخت اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار 2-3 کاله نیسی، دوهم باید په تدریجي ډول پکښې کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د آغا خان روغتون په 12 کلونو کې دغه حالت ته رسېدلی دی. مشیله منیو چې قدم په قدم دغه غیلې ته ورسېږو، خو وعده مو دا ده چې اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او کرار کرار کیدلی سي چې ښه اسانتیاوې پکښې برابرې سي، ښه متخصصان ورته او گاونده هیوادونو ته د خلکو د تک مخونی ولسی. دا امکان لري خو وخت غواړي.
رفتن شوه به کشورهای همسایه که امکان پذیر است اما زمانگیر.
په یو نوی اقدام که د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ځینې ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي چې له خلکو لخوا یې هم هرکلی شوی دی، کراته وویست چې ستونزې څه وي او آیا په ولایتونو کې هم دا پلان لرئ؟
مشکلی است که وقتی میگم ارزی خدمات معیاري چې د سکتور
خدمتونه معیاري نه ول، کیفیت نه و، او له بده مرغه خصوصي سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته یې دا ویل چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته یې موږ په خپلو خصوصي روغتونونو کې لرو. موږ غوښتل چې یوه ارزونه وکړو او په ارزونه کې مو دا وموندل چې دا رښتیا نه دي، اعلانونه یې غیر عملي او خدمتونه یې غیر معیاري وه. د مثال په ډول ویل به یې چې موږ 4 ساعته روغتون یو، خو چې ور به غلو نو تړلې به وه، یا دا چې ویل به یې چې موږ متخصص
کسان لرو خو بیا بنوه یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لشتله ځای د مخکینی مقرره لمخې هم خدماتونه نوړاندې کول نو کده دولتي وي که خصوصي موجه باید وګورو چې آیا مسلکی معیاري او عملی خدماتونه وړاندې کوي کنه آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسی کنه نو ځکه موږ اړینه وګڼل چې ارزونه وکړو نو نه روختونونه چې خدماتونه معیاري نه و هغه مو وتړل ترڅو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي حتی سیمیز هم نه دوهم مشاخه څلويشت روختونونه تنظیم کړل او نو پرې کړې شو د لمړني تشخیصي مرکزونه ځکه نه عاجل خونه درلوده نه د عملیات خونه نه د ویني بانک او نه متخصصین نو موږ مجبور وسو چې دا کار وکړو چې هم دوی اسلاس او هم نورو ته عبرت وګرځي نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی تر اوسه نتیجه نه درغلي او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې ترسره کیږي هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دی راغلي او صادقانه باید وایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولای چې هم شفافیت راولو هم فساد ورکړو او هم کیفیت شکړو او د غلاس خدماتونه پراخ کړو مشارکته او نو چې خپل کډری سیاست هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده هم د مشارکته او هم د ورتیا نو ځکه د کسان باید یو شفاف سیستم لاري راسي ټول هغه معیارونه چې موږ پکې په پام کې لرو باید عملی کړو کنه ناشونی به وي
ان شاء الله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی که ما نظر داریم باید عملی بکنیم ده غیر از اون ممکن نیست
وزیر صاحب تاسو په افغانستان کې د میند او ماشومان د مړین د کچې درټټولو په برخه کې یو درې ورځې کانفرنس درلود پایله چه شوه
این کانفرنس برازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر
دا کانفرنس د دې لپاره چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنه بیا را تازه کړو زموږ د میند او ماشومان روغتیا په ځنګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغینه ځورېږي او د مړینې کچه هم پکې ډیره ده نو اړینه و چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو ژمنه واخلو د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسیږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې په ستراتیژیانو سره سلاس وو د کابل په نوم یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو د افغان دولت ژمنه دا و چې شفافیت به راوړي او د ادارې فساد پر وړاندې به مبارزه کوي خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي ډونران ویل په هغه صورت کې چې تاسو حساب ورکوونکي اوسئ سیستم او پروسیجر مسام او شفاف وي موږ ژمن یو چې د 2013 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو نو دا هغه فرصت و چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه
کې یک فرصت بود کې مو از استفاده کړیم په خاطر بهبود صحت مادر او اطفال د افغانستان
د مرستې اندازه معنی نه شوه
انوس مشخص نیست با وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوس پورې نه ده مشخص سوی کته هم وعده وکړی چې د 400 تر 800 میلیون ډالر پورې به وي خو لا هم سمونه ده مشخص سوی ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژي پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې تر ته لري خو دا چې د مالی او تخنیکی مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د امیر روغتیا په میدان کې دی نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی تمویل کړي
خدمتشون بره او مو امیدوار سیم کو ویره تمویل میکنن چون تعهد کردن
خغله وزیرای د بهرنی هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده په یو مناسب قیمت د درملنه لپاره د غو هوادونو تولاړ شي
د کور مو با کشورای همسایه با وزرای صحت عامه مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موږ د پاکستان هندستان ترکیه او امریکا د امیر روغتیا له وزیرانو سره خبرې کړې دي له هندستان سره د ناروغانو د درملنه په اړه خبرې شوې دي ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنه لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي موږ او تاسو اوریدلی چې یو افغان خوراکي لفت پورته کړی او ورته ویلي و چې استا ام آر آی مو وکړه موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړه کړې چې یو شمیر روغتونونه چې په هند کې موجود دي چې نرخ معلوم دی اندازې معلومه ده خدماتونه معیاري دي نو کار روان دی چې موږ یو لس روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته و په هو چې راسن همغه روغتونونه ته ولاړ سي چې هم د ژباړې غمه به غمه وي هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده و نه کړی نو په دې برخه کې موږ د دوه درې روغتونونو په خپل د هند امیر روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی که څه هم هند ویلې چې د یو شمیر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي، خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي. په پاکستان کې هم دا کار سوی دی، دا خواجله موضوع ده، خو اصل خبره دا ده چې موږ باید همدا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نسی. په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد په نوم عربي روغتون سره خپلې سوي چې په نږدې راتلونکو کې به پرانستل شي. د اماراتو د دولت شمنه ده چې د تجهیز، روزنې او دوا په برخه کې موږ سره همکاري وکړي. دا یو لار ده چې د افغانانو ستونزه هوارولای شو. بل له چین سره خبرې سوي ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ سوی دی، هغوی هم لیواله دي چې دغه روغتون تمویل کړي. که موږ وکولای شو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري او خدمتونه یې ښه کړو، نو له اقل د نیمو هغه افغانانو ستونزه به هواره کړو چې بهر ته د درملنې لپاره ځي.
جلوګیری کړي او خدمتو مشکلش د افغانستان مرفوشه.
وزیر صاحب دروسی پښتنه په توګه غواړم پښتم چې خلک په کتنځایونو، لابراتواري معایناتو او پروختونونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکی چې د خدمتونو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي، په دې برخه کې تاسو پلان لرئ؟
فیسا معیاري نیستن، فیسا هر کس نظر به علاقه مندیش
فیسونه معیاري نه دي، ځکه د برخې ته پاملرنه نه ده سوی. هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي. یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیک کی کار بشپړ سو ان شاء الله چې دا به اعلانو او درسنوي لاري تر خلکو رسو. خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي. که سم څارنه ونه سي او هغه هم شفافه څارنه، نو ستونزې به موجود وي. دا باید معیاري سي او ډېر ژر معیاري کیږي.
ای باید معیاري شه او ان قریبی معیاري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په پانه کې. azadiradio.com